د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شاه په دې غړې کې تاسو کوربایم. سلامونه او نیکی هیلې مې اومنه په دې خبرونه کې. بعد سیمه او نړۍ یو شمېر ریپورتونه واوري. خو د هر سنه وړاندې د تازه خبرونو لپاره ورجو اسرار العالم مومنتا.
بلن خبرونه. امریکای د پاکستان او هندستان مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي. د خالی دورې رهیسی په سیاچین کې د واورې ګډ لاندې غیر پاکستانی فوجان او وګړي لا هم نه دی راوشتل شوی او په هرات ولایت کې ځانبرګي بیتکونکي لکتر لگا شلو کسانو ته مرګ جوړه اړولې. اوس د خبرونو تفصیل. امریکای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي او ویلي دي چې په جنوبی ایشیا کې د دوه مخالفو هیوادونو ترمنځ له اړیکو خکېدو سره به ټولې سیمې ته ګټه ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولند ویلي دي سپینه ماڼۍ د آصف علي زرداری او منموهن سنگ ترمنځ په ملاقات ډیره خوشاله ده او دارنګ سنگ د زرداری لخوا پاکستان ته د ورتګ دعوت هم قبول کړي. په دې تیرو اوو کلونو کې زرداری د پاکستان لومبی صدر دی چې د هندوستان دورې کړي. نوموړي د تیر اتوار په ورځ له هندي وزیر اعظم سره په نوې ډیلی کې ملاقات وکړو. دواړه مشران په دې سره سلا شو چې د اړیکو ښه کېدو په لړ کې شوی پرمختګ به په مخ وړاندې بوزي. د پاکستان د سیاچین په ګیاري سیکټر کې د واورې ګټ لاندې ګیر د 140 پوځیانو په ګډون د 115 کسانو د راوستو کاروایانې د واورې ورېدو له وجې د ځنډ سره مخامخ شوې دي. د تیر خالي په ورځو د هندوستان پولیس سره نږدې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د واورې یو ګټ د پاکستان د پوځ په یو مرکز را پریوتو. د 200 څخه زیات پاکستانی پوځیان او نور شاوخوا 60 کسانو پرون د ګل په ورځ د ژغورنې په عملیاتو بوخت وو خو د واورې ورېدو له وجې دغه عملیات ودرول شوي. د پاکستان په وزوای دا خبره معلومه نه ده چې د واورې لاندې ګیر کسانو کې به څوک اوس هم ژوندی پاتې وي. په کوټه کې په هدفي وجنه کې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د بلوچستان د کوټې د پولیسو یو مشر قاضي واحد مشال لیدو ته وویل دا پیښه پرون د ګل پورس د کوټې ښار په پرنس سړک باندې هغه وخت رامخته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د چپلو پر درې دوکانونو برید وکړو. د قاضي واحد په خبره ټول وجل شوی او جوبل کسان له شیا مسلک سره تعلق لري. نا قانون اگر زول شوی ډلې لشکري جنگوي د بریټ پلا پر غاړه خسته. د خبر پختونخوا حکومت ویلي دي د امریکای په ګډون له ټولې نړۍ سره اړیکې خې کول د محل د پاکستان مهم ضرورت دی. لمشالې دوسره په خپل خبرو کې د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل په دې لړ کې پکار ده چې پاکستانی ولس د خپل حکومت ملاتړ وکړي.
د عقل تقاضا د حکمت تقاضا دا ده چې مونږ د امریکای سره تعلقات استوار کو او تعلقات خکو او په دې سخ وخت کې چې کوم دی نو ای زموږ امداد کوي چې هغه اپریشیټ هم کو چې کومه پالیسۍ غلطی دي چې دا غې نه منی کو او چې کومه ټیک د ملک په مفادو کې پالیسۍ دي چې هغه سره ملګرتیا وکړو.
یاد دې وي چې تیر کال د سلاله په چک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروسته پاکستان له امریکا سره د اړیکو بیا جاج اخیستل شروع کړي او دا کار د پارلمان د کمی سلامتیا کمیټې ته سپارلې دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکي لکتر لگا شل کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس له مخې پولیس وایي ځانمرګي برید کوونکي د ولایت په ګوزري ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو او ولسوالۍ هډکوارټرې په نخه کړې دي. برید کوونکي ودانۍ ته د چوونکو توکو ایښودو لپاره په یو موټر کې راغلی وو. دغه مهال له ودانۍ څخه بهر یو شمېر خلک راغونډ شوي وو. شام حکومت ته د خارونو څخه د پوځیانو د وستو ورکل شوی نیټه نن اخیره ورځ ده. دا د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان لخوا د امن پلان برخه ده. د پوځیانو د وتو 48 وروسته بعد د حکومت او یاغیانو ترمنځ ډزبندي رامنځته شي. البته د بشري حقوقو کارکونکو وای په تشدد کې لا نور زیاتوالی راغلی او د پوځیانو د وتو علامات په نظر نه راځي. دغه رنګ د امریکا حکومت هم په شام کې د تشدد په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او دغه هیواد په حکومت تیغه کړه چې په سرحدي سیمو کې د خلکو زورول ودروي. د امریکا د بنو چارو د وزارت ویاند وکټوریا نولند په دې اړه وایي
We strongly condemn any attack by the Syrian regime.
موږ په گاونډیو هیوادونو کې په کډوالو د سوریې حکومت هر قسمه حمله په کلکه غندو او له دغه ځایونو راغلیو نننۍ رپورټونو سخت په غوسه کړی یو. موږ د ترکیې له حکومت سره په ګډه د سوریا په حکومت د سمدستي اوربند لپاره غږ کوو.
د رپورټونو لمخې د اتوار په ورځ د شام پوځیانو د سرحدي سیمو سره نږدې د لیبیا او لبنان دننه بریدونه کړي دي چې پکې په لبنان کې یو خبریال وژل شوی او لږ تر لږه دوه کسان د ترکی دننه د کډوالو په یو کیمپ کې وژل شوي دي. ایران پر دې صلاح شوی چې د نړۍ شپږ طاقتونه لکه برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا سره د خبرو اترو تازه لړۍ پیل کړي. دا خبرې بعد د ترکی په استنبول ښار کې د رواني میاشتې په 14 منټه شروع کیږي چې مخه یې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر ولاړې خبرې بیا شروع کول دي. ایران وړومبی پر دې صلاح شوی و چې مذاکرات دې په استنبول کې شروع شي، خو بیا په شام کې د اپوزیشن سره د ترکی د ملاتړ له کبله تهران له خپلې ژمنې څخه پر شا شو. شام د ایران نږدې ملګری هیواد دی. د ایران چارواکو د بغداد وړاندیز ورکړی و، خو وروسته پرون د ګل په ورځ د ایران د قومي سلامتیا سپریم کونسل وویلې د خبرو اترو ړومبی پړاو به په ترکی کې ترسره کیږي. او اخري خبر دا ده چې د نایجیریا چارواکي وای د تیر اتوار په ورځ د عیسایانو د مذهبي تیوار منځلو په موخه د یو چر سره نږدې شوي موټر بمی برید کې د ملو شمیرو شپږ دشته رسیدلې دی. په نایجیریا کې د بیړنۍ مرستو تنظیمونکي ادارې یو ویاند ابوبکر زکری وای د هیواد په کادونا ښار کې د موټر بمی برید وروستو په موقع شل کسان وژل شوي وو او شپاړس نور وروسته په اسپتال کې سا ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
د اسرار عالم مومند نمو د ریګړې تازه خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د افغانستان په هرات ولایت کې یو ځانمرګي برید د شلو نه زیاتو خلکو ته مرګ جوړ اړولې ده. امریکا د پاکستان او هند مشرانو د ملاقات هرکلی کړی. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سینیټر ګل نصیب خان هم دا یو ښه ګام بللی.
د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلق جوړول دا د ملک په بهترو مفاداتو کې دي.
په سیاچن کې د واورې لاندې ګیر شوي کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بلخوا څېړونکي دغه سیمه کې د پوځي موجودګۍ مخالفت کوي.
کرونو ډالرې شکم دي په مصرف کېږي. داسې ځای کې بیا داسې جګړه کول چې د دنیا ټولو کې ګران چې د غټ غټ ملکونو هم دغې برداشت د انډیا پاکستان پاغې کوي.
کورمې ایجنسی کې د بجلی د نشتوالي حال درکوو او نور یو شمېر سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریډیو خبرونه هر سهار د 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. امریکا د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلی کړی دی او دغه ګام یې په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو بنیادی ګام بللې دی. دا چې پاکستان کې سیاسي مشران دغه ملاقاتونو او د صدر آصف علي زرداری هند ته د سفر په اړه څه نظر لري د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د صدر آصف علي زرداری د اتوار د ورځې د هندستان دورې په حق لا کده سیاسي چارو ته ځیه کاران جدا جدا نظر لري. نو سیاستوال هم په دې معاملې یو ندي. مشال ریډیو چې کله دی لړکې د جمعیت علما اسلام فیډلې سېنیټر ګل نصیب خان نو پختل نو هغه وویل
د ګاونډې هیوادونو سره ښه تعلق جوړول دا د ملک په بهترو مفاداتو کې دي.
دغه رنګ د مسلم لیگ نون خیال دی چې دا سرکاري دوره نه و، نو ځکه د دې لکه بلا د دوانو ملکونو په تعلقاتو اس اثر نه غورځي. د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل
تاسو چوکي چې دا یو غیر سرکاري دوره وه، نو دې نه څه ډېر توقعات نه دي پیدا کول په کار چې د دې دورې به بریک تھرو شي په دې سره یا د دې به څه نتایج یو دم راښکاره کړي. حقیقت کې به چې وګورئ نو په کار خو دا وه چې دا خو د ملک وزیر اعظم چې دی زموږ آئین تحت او خاص کر 18 ترمیم نه پس خو په کار وه چې چیف ایگزیکټیو
بلخوا د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق د دې دورې سراسر مخالفت کوي او وایي
بس د موجوده صورتحال کې صدر پاکستان د هندستان دا دوره د ملک د غیرت او د وقار او د عزت خلاف ده او هر سړی په دې باندې پوهیږي چې دا سپا ما په غوښتلو لا تللی او د هندستان سپورټ اغوستلو لسلره
ذکر ولدا چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د تیر اتوار پورس په غیر سرکاري دوره هندستان ته تللی وو او هلته د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان دراتک بلنه ورکړې ده کوم چې هغه قبول کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته چیرته چې په هرات ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکی لک تر لګه شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا وخت د هرات نه د مشال ریډیو همکار اشرف الدین ستانکزی موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. ستانکزی صاحب، ورځ مو په خیر. که د دغه پیښې وروستی حال زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه تاسې او د مشال ریډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلام. ورستې رابطه چې مشال ریډیو د هرات له مسؤلینو، روغتیایی مسئولینو او امنیتی مسئولینو سره وکړه، معلومات دادی چې د هرات گذری ولسوالۍ کې کوم موټر بم ذریعه چې د دوه ځان وژونکو په ذریعه یا انتحار کوونکو په ذریعه باندې دغه حمله وسوله، دوه ویشت درویشت نفر پکې ټپیان او یولس تنه مړه دي. په یولس مړو کې درې تنه پولیسان دي او دوه تنه میرمنې دي چې یوه یې پکې نجلۍ ده. دا خبرې د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سید آغا صاحب مشال راډیو ته وکړې. وی ویل چې د حمله کوونکو هدف ښایي د میدانی هوایی هوایي ډګر او یا هم په هغه ځای کې د ایساپ یا د ناتو مرکز و، خو د پولیسو لخوا نه مشکوک سه دی توقف غږ پرې وسه د حمله کوونکو مخکې له دې چې هدف ته ځان ورسوي د ګذري ولسوالۍ په خارګوټي یا د ولسوالۍ په مخ کې ځان ته انفجار ورکوو. دغه فاجعه رامنځته شوله. د روغتون ویان محمد ډاکټر محمد رقیب شیرزي وویل چې په ټپیانو کې د دوه تنو حال نازک ده.
ستانکزی صاحب، د دغه پیښې وروسته کوم ګامونه پورته کړی شوي؟ امنیتي ګامونه تاسو ګورئ سیمه کې، او دویمه دا چې د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیستې که څنګه؟
بلې، مخکې له دې نه چې دغه ووایي، زه به د هرات په جوړښت یو څه نظر واچوم. په جغرافیایي جوړښت هرات د افغانستان یو له امن ښارونو څخه یادېده چې امنیتي مسؤلیت یې تېر کال له ناټو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوی و، البته پرته له دې ولسوالیو. نو خلک ډاډه و، د دې پیښې سره حتما په خلکو کې یو څه ورخطایي رامنځته شوه سیمه ته نږدې، خو پولیس وتوانېدل چې امنیتي حالات اوار اوار نارمل کې او خلکو سره خلکو ته ډاډ ورکړي. فعلا په سیمه کې امنیت د ډاډ وړ ده. د پیښې مسؤلیت که څه هم مشال راډیو د طالب لویندیانو سره اړیکې ونیولې، خو په دې بریالي نه شول چې مسؤلیت منلو ځایه پیدا کړي. هغو هم نه مسؤلیت رد کړی ده او نه هم په غاړه اخیستی ده. خو معمولا په افغانستان کې د ورته پیښو مسؤلیت په طالبانو باندې اچول کېږي، خو په رسمي ډول له مسؤلیت
مشال ریډیو همکار شرف الدین ستانکزی چې په هرات ولایت کې د شوی ځانمرګي بریدونو په اړه موږ ته معلومات راکړل. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس ورزو د سیاچن سیمه ته، کوم چې د پاکستان او هندستان په پوله باندې پرته سیمه ده. په دغه سیمه کې د خالی په ورځ د واوري یو غر خویدلې ده چې لاندې ته خو او شا یو سل 15 کسان گیر دي او د اغي د ژغورلو لپاره هڅه روان دي. په دې اړه مو یو شیبه وړاندې اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل سره خبرې کړې دي. هغه راته ویل
کم کسان په دیاری سیمه کې دی کې بعضې فوجیان دي او بعضې ویل کېږي چې د دې سره نور کم کارکوونکي عام خلک دي، نو هغه ډېر شوي دي. او لکه څنګه چې پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه وایي چې دا ټول 115 کسان جوړېږي چې 140 پکې فوجیان دي، خو کم چې نورې سرچینې دي د هغې د وینا مطابق په یو وخت باندې په دغه سر دفتر کې کم چې دغه ګیاري کې جوړ و، په دې کې تر 1.5 پورې کسان هغه کار کوي. نو دغه شانتې د دې کسانو شمېره کېدی شي چې نور هم زیات شي او بعضی سرچینې داسې هم چې دا اوس یو سل او یو کم څلوېښت رسېدلي دي. د دې تر څنګ که مونږ وګورو نو فوزي ځوانان چې دا وخت کم دي یا انجینیرنګ کم کسان دي نو دوه سوه او شپږ اتیا کسان دا د فوز او شپېته عام خلک د خوشه سیمو یا کم چې نور سیول کسان دي نو هغې په دغه امدادي هلو ځلو کې لګیا دي بوخت دي. او د دې تر څنګ پرون چې کله زمونږ د پاک فوز سره خبرې وشوې بیا د هغې نه علاوه زمونږ د امریکایي سفارتخانې سره خبرې وشوې نو دواړو د دې خبرې پخلی وکړو چې یو اته تنو یوه ډله د امریکې نه رسېدلې ده هغې په دغه امدادي هلو ځلو کې به برخه اخلي او هغې سره داسې آلات شته چې هغې نه پته ولګي چې کمه چونکې د واورې دا غر ډېر لوی دی دا تقریبا یو یو کیلومیټر پورې اوږد او پلن دی او دغه شان اتیا فټه پورې دا چې کم دی نو لوړ دی یا دنګ دی نو دغې وجه نه هېڅ پته دي ته اندازه نه کېږي چې مونږ کم ځای کټ کړو په کومه طریقې سره کټ کړو نو کوم چې امریکایي ډله راغلې ده نو هغې به هم کوشش کوي چې نیغ په نیغه هغه ځای کټ کړي شي کم ځای کې چې د خلکو د موجودګۍ او خو د ټولو لویه خبره چې کمه ده نو هغه پکې دا ده چې دا وخت په سیمه کې بیا واوره شروع شوې ده او د واورې دا لړۍ چې کم دی د لاسه د هغه ځای چې کومه تودوخه یا کم ټمپریچر وي نو هغه تر منفي او یا سینټي ګریډ ته رسېدي شي نو هغه داسې
د ریاض مساخیل نه مو واوریدل چې په سیاچن کې د واورې د خویدلو له امله د سلو زیات کسان گیر شوي دي او د رئیستلو لپاره هلې ځلې روان دي. سیړونکي وایي په کار دي چې دواړه هیوادونه د دغه سیمه مسلې په خبرو اترو هوارې کې او د دغه ځای نه خپل پوځیان د دغه لوړ او ګران پوځي میدان نه خپل پوځیان روباسي. په دې اړه نور تفصیل درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په سیاچین کې د سلو زیات پاکستانی پوځیان چې د تیر خالی په ورځ د واورو د غټانو خویدو له امله گیر شوي دي د ژغورنې لپاره د امریکا یو ټیم هم پاکستان ته رسیدلې خو د خراب موسم له وجې په دغه کار کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. سیاچین چې د سمندر سطح نه شپږ زره درې سوه میټره لوړ دی او د هندوستان سره اووه اویا کیلومتره اوږده پوله جوړوي دواړو غاړو ته د هند او پاکستان پوځیان په واورو کې په کیمپونو کې ژوند کوي چې دغه تا د جګړې نه زیات د خراب موسم له وجې پوځیان وجل شوي دي. د پوځویان میجر جنرل اتر عباس وایي د امریکا نه د دوی سره د مرستې لپاره هم کار کوونکي اسلام آباد ته تللي دي خو د خراب موسم له وجې د دغه پوځیانو په راوستلو کې مشکلات لري. پاکستانی مطبوعات وایي دغلته ماینس او یا درجه حرارت وي او دغه پوځیان ډېر په ګرانه د موسم مقابله کوي. د تیر خالی په ورځ په سیاچین کې د واورو د غټانو خویدلو سره یو سلسلي رښت پوځیان او یو لسولسي وګړي په واورو کې غیر پاتې شول. په دغه پوځیانو کې اتیا فیصدی د ګلګت بلدستان سره تعلق لري. د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی چارواکي په دې هڅه کې بوخت دي چې څنګه دغه پوځیان ژوندي راوباسي خو د فکر نه کوي چې څوک به د دغه ځای دوی ژوندي راوباسي او باید اوس هند او پاکستان د دې مسلې هواری فکر وکړي.
Well, the latest accident at Dachin has demonstrated the futility of maintaining troops at such a high altitude.
په سیاچین کې د اوسنۍ پیښې خایج دواړه هیوادونه ډیر بد کوي چې په دومره لوړ ځای کې خپل ځواکونه پر ځای کړی دي. هند او پاکستان په دې مسله وړاندې هم خبرې پیل کړې وي او دې ته هم رضا شوي وو چې دا مسله حل کړي او باید حل کړي خو دغه خبرې له بده مرغه په وړاندې لانړي او د اوسنۍ پیښه یو وار بیا د ښکار کوي چې باید دواړه یو ځل بیا په دې خبرې وکړي او دا مسله هواره کړي.
سیاچین چې د نړۍ تر ټولو لوړ د جنگ میدان دی د پاکستان او هند ترمنځ پرې د 1978 په لسیزه کې نښتې پیل شوي چې دواړو هیوادونو دغلته خپل پوځیان ولېږل. اوس چې کله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شوی نو باید دواړه هیوادونه د سرکریک او سیاچین مسله د خبرو د لارې حل کړي. د ماحولیاتو یو ماهر عادل ظریف وایي باید دواړه هیوادونه دغلته خپلو پوځیانو تا د خراب موسم له وجې د راپیخو مشکلاتو له امله دغه مسله د خبرو د لارې زر تر زره هواره کړي.
انډیا پاکستان دومره
خرچونه کوي او څومره خلک په کلا مړه دي مونږ خبر هم یو. دا دواړه زمونږ ټاپ انډین چې کوم دی هغه ملټري لیډرشپ او پاکستان لیډرشپ دا شیونه پټ ساتي. کروڑونو ډالرې چې کوم دي په مصرف کېږي. داسې ځای کې بیا داسې جګړه کول چې د دنیا ټولو کې ګران چې د غټ غټ ملکونو هم د هغې برداشت کړي. دا انډیا پاکستان پاغې کوي موسمیات چې دی دا په داسې نهج روان دی اوس چې بیا به زمونږ د فوجیانو او بیا زمونږ دا چې کوم زمونږ سیکورټي خبرې چې کوم مونږ کوو مونږ دا غټ غټ کاري کوو انډیا پاکستان دا به پاتې ځای او مونږ به په دې کلایمیټ چې په یو ویرا مونږ باندې خراب رالو یا کریشرس کل مات را مات مونږ به هر سنه مونږ کړي مونږ به پاتې کړي وو.
سیاچین چې د کشمیر سیمې برخه ده هند او پاکستان دواړه یې د خپلو هیوادونو برخه ګڼي. په اقتصادي لحاظ هم یو ګران د جنگ میدان دی چې د ریپورټونو تر مخه په دغه سیمه کې هند د پاکستان نه زیات پوځیان لري او د ورځې په 30 میلیونه هندي روپۍ هم خرچ کیږي. د دواړو غاړو پوځي چارواکي په سیاچین کې د کار کولو وروسته یو پوځي ته ترقی هم ورکوي. ولې په دغه لوړ جنگي میدان اکثره پوځیان د سخت او خرابې یخنۍ او واورو له وجې ژوند هم له لاسه ورکوي.
منځنۍ څپه 621
شارټویوز 2013
ستړي مشي د مشال
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
امریکا پاکستان سره نه یوازې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته کوي بلکې په یو شمیر پرمختیايي منصوبو کې هم مالی امداد ورکوي. په پیښور کې امریکایي کونسلر جنرال میری ریچرډ د یوې دستورې پر مهال ویلي هیواد یې پاکستان ته د تاریخي او کلتوري مقاماتو چې پکې جماعتونه هم شامل دي د محفوظه کولو لپاره $1,000,000 ورکړي. په نور تفصیل مو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث خبروي.
په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن میری ریچرډ په پیښور عجایبګر کې د تاریخي او لرغونی آثارو د یو نندارتون پرانیسته کړې ده او په دې مهال هغه ویلې دي چې امریکایي حکومت د خپل ځان لپاره دا یو اعزاز ګڼي چې د ثقافتي او تاریخي آثارو د حفاظت لپاره د پاکستان مرسته کړې ده. په پیښور کې د کلتوري او تاریخي لرغونی آثارو په اړه د تصویري نمایش د پرانیستې نه پس د خبريالانو سره په خبرو اترو کې په پیښور کې د امریکایي کونسل جنرال میرمن میری ریچرډ د تاریخي او کلتوري آثارو د حفاظت لپاره د امریکایي سفیر د پند په اړه وویل.
Provide money to the government of Pakistan in order to develop the cultural heritage sites that have been damaged over many years.
د دې فند لوی مقصد دا دی چې د پاکستان حکومت ته داسې فند ورکړي شي چې د هغې د لارې د پاکستان حکومت وکولی شي چې خپل هغه تاریخي او ثقافتي ځایونو ته وده ورکړي کوم ته چې تر ډیرو کلونو راسې زیان رسیدلی دی. په دې ځړ کې مونږ د 1,000,000 پروژو لپاره $1.8 میلیونه مرسته ورکړې ده او نورو پروژو ته هم کتنه روانه ده. او سرنګ چې ما په خپل تقریر کې وویل چې پاکستان د نړۍ قیمتي کلتوري او تاریخي نښې نښانې لري او د انځورونو په نندارتون کې چې ما کوم تاریخي او ثقافتي ودانۍ ولیدلې دا د اعلی پایه فن او مهارت په ګوته کوي. دا د پاکستان د ولس کلتوري میراث هم دی. او سرنګ چې معزز وزیر هم وویل چې دا د ټولې نړۍ کلتوري میراث دی. سو دا زموږ لپاره د عزت او درناوي خبره ده چې امریکا د پاکستان سره د خپل قیمتي او تاریخي ځایونو په حفاظت کې مرسته کوي.
They are the heritage of the people of Pakistan and as the good minister said they're the heritage of the entire world. So it's our honor to be able to help the government of Pakistan to protect its very precious possessions.
د کلتوري او تاریخي آثارو د حفاظت په لړ کې په پیښور عجایبګر کې د انزورونو د نندارتون پر مهال د لوبو او لرغونی آثارو صوبایي وزیر سید عقیل شاه د امریکایي حکومت شکریا ادا کړه او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې امریکایي سفیر هم په دې لړ کې را روان دی او د کلتوري او تاریخي آثارو په لړ کې به د امریکای سره همکاري ته نور هم وده ورکول شي.
صرف دا هیریټیج دا زګنو دا صرف زمونږ ملکیت نه دا ټولو دنیا دا
او په دې ځای کې چې کوم هریټیج دی هغه لپاره چې ریسټوریشن دی د بودی سایډ دی اشوکا سایډ دی د سکندر اعظم سایډ دی زمونږ جمعتونو دی زمونږ زړه چې دینو مندر دی زمونږ چې دینو دغه ټول چې د ګردواره دی نور د ټول مینټین کولو لپاره چې دین نو د یو امبیسډرز فند د یو اس امبیسډرز فند فار پرزرویشن اف کلچرل هریټیج نو هغه کې درازي نو هغه دی لګیا دی موږ سره ډیر دی کوم کړه دا ډیر موږ سره مرسته کړه دا محبت خان موست د پاره یا د سل چې کوم دی پدې ګورګټره کې د دې کې چې دین اسلامي ګالي جوړک نو دا ټول کار چې موږ ته کینو دلته د یونایټیډ سٹیټ کونسل جنرال په خپل راغلو دینه پسته چې د امبیسډر صاحب هم راځي موږ هغه سره ملاقات کو
او د اطلاعات او کلتور صوبایي وزیر میا ابتخار حسین په دې محل په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د ننه د امریکایي مرستو ستاینه پکار ده
نو پکار دی چې امریکا کوم د پاکستان دننه مدد کوي لکه د سیلاب په شکل کې کړی دی د دهشتګردۍ په شکل کې کړی دی په تعلیم ایجوکیشن کې کړی دی په هیلت کې زمونږ سره کړی دی نو چې کم کمزۍ کې مدد کړی پکار چې اغل ته موږ اپریشیټ کړو په دې بنیاد باندې او دا شکل ښکارا کول غواړي چې امریکا په حقیقت کې د ملک د پاکستان د مفاداتو لپاره کار کوي نو موږ دی ولې چې کوم لږه شی پټو ساتو پکار چې کوم ته ښکارا کو
په پیښور عجایبګر کې د تاریخي او کلتوري ودانو او آثارو د نندارتون به ترجمه د ورځې دوام لري او د خیبر پښتونخوا د حکومت او د امریکایي فند په مرسته به د نندارتون ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه د سکولونو طالب علمان هم د نندارتون ته د سیل لپاره راوستل شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شي
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351
د غشمیر چې مو د پیغام کې واوریدل په دې ټلیفوني پیغام را لګل شي خو د کې با یوې خبرې ته پام کوي چې تاسو پیغام یو څه د انسانيت د وطن د قام په ګټه وي او دویم نمبر خبره دا ده چې یو پیغام صرف یو وار را لګي ځنه د مشال مینوال داسې وی چې اغي یا خوشک وي ورسره یا نوې خبر او یو پیغام سو وار راولېږي چې اغي سره زمنګا چې کم دغه د لپاره خاص زیات اغه ډک شي او بیا ډیر پیغامونه موږ نشو خسته امید دغه به هم په پام کې نیسی ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته په کورم ایجنسی کې د 15 ورځو نه بجلی نشته چې لوجه د سیمې اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخامخ دي چارواکي وایي په بجلی کې د خرابې لوجه دغه بجلی بند ده چې په سمولو به ډیر زر بیا به حال کړی شي نور حال په دې ریپورت کې اورو
په کورم ایجنسی کې د بجلی د نشتوالي په وجه خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې 15 ورځې نه بجلی غایب ده چې لوجه په سیمه کې د اوبو کمی راغلی دی د لوجه د خپل مشکلاتو په حق لیو کس مشال رډیو ته صدا سي اوویل
ما خو ریاض احمد نوم دی او زه د ساده اوسیدونکو یم 15 شپې ورځې تقریبا ساده او خوښه تقریبا ټول کورم کې بجلی نشته دي عوام ډیر په سخت تکلیف کې دي ډیر زیات مشکلات دي په کورونو کې د سکلو اوبه نشته دي پاسپټلونو کې د مریضانو لپاره د نور سٹاپ لپاره وبنيشتو دي پسکولونو کې افیسونو کې هر ځای کې تکلیف ته کاروبار ژوندۍ ټفته او لیدای د شیسی چې څو سره د دې خبرې احساس نشته
د بجلی د محکمې تر مخه چې د کمزور کرسټیشن او د بجلی کموالی په وجه په سیمه کې بجلی لوډ شیډینګ کیږي د 15 ورځې نه بجلی غایبولو په حق له محکمه وایي چې د ټل په کرسټیشن کې یوې خرابې په وجه منځني او کوزي کورم ایجنسی باندې بجلی بنده شوې ده خو د سیمه ملک حاجی سلیم خان اورګسه مشال رډیو ته وویل چې په دومره ورځو کې بجلی نه جوړېدل د افسوس وړ دی
تقریبا کورم ایجنسی کې په درو حصو کې دوی حصے علاقہ د سړي څنګه تقریبا 2.5 لکه بدی دي د اغه لکه بجلی نشته او صرف معمولی غونټه کار دي سټل سره یو کمبا غورځیدل دي او هغه کمبا ولګيږي او بجلی بحال کړی شي نو دینه ډیر مشکلات مو حکومت نه دا مطالبه کو چې ظرف زرد دا کمبا ولګوي شي بجلی د صحیح کړی شي ځکه چې خلکو ته تکلیف دي او برس کوي کویانو نه هسپتالونو کې ضرورت دي بجلی
د دینه وروسته مونږ چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمه وایي محمد انور نه پختنه اوکړه چې درکاله پورې به پسیمه کې بجلی راشي نه په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
پکې زمونږ د اټل پړه سیدار د شپکش پیټر زرا چې کوم کلوواټ لاین دی دې یو څنګه ورزیدلې و د طوفان په سبب باندې او دې له وجه زمونږ ځواک ریډونه بند شوي دي. زمونږ سیاست کې وی الیزې او سیاست کې وی صدا او کوشش مو روان کړی زمونږ چې کوم د دې مرمت والا ټیم دی رسېدلې دی او امید ده چې انشاءالله نن تر ناوخته پورې یا سبا پورې به دا جوړ شي.
د کورمې خلق غوښتنه کوي چې بیا بجلی بحالېدو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي ځکه چې خلک په سختو مشکلاتو کې دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د مشال ریډیو خبرونه او د خبرونه تاسو لپاره هر ورځ مشال ریډیو د سحر 9 بجو نه شروع کوي او تر مازیګر 12 بجو پورې د مازیګر 6 بجو پورې د خبرونه دوام لري. د دې د اوریدلو لپاره تاسو د خپل ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521 باندې ټینګ کړئ او که په شارټ ویوز یا لنډو سپو یو ریډل غواړئ نو د ریډیو ستن په 2013 په 14580 په 15,000 باندې ودروي. نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د خبرونه په دغه سپو باندې خصفه واورئ. د دې ترڅنګ د انټرنیټ ویب پاڼه هم لري مشال ریډیو. نو دغه دغه انټرنیټي پته چې کوم ده نو هغه د مشال ریډیو .com په دغه تاسو د مشال ریډیو ټول پروګرامونه اوریدلی شئ. د اوریدلو ترڅنګ تاسو لوستلی هم شئ، کتلی هم شئ، ویډیوګانې هم کتلی شئ. وخت د غرمې 12:30 شوې دي. اسرار عالم درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکې د پاکستان او هندستان مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلې کړې. د خالي دروازې رئیس په سیاچین کې د واورې ګډلاندې ګیره پاکستانی فوجان او وګړي لا هم نه جراوشتل شوي. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي دي د امریکې په ګډون لټولې نړۍ سره اړیکې ښې کول دا مهال د پاکستان مهم ضرورت دی. په هرات ولایت کې ځانمرګي برید کوونکي لږ تر لږه 4 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او شام حکومت ته د خارون څخه د فوجانو د وستو ورکړل شوې نیټې نن اخري ورځ ده.
د اسرار عالم مومن نمو د دې غړې د تازه خبرونو سره ټکی واوریدل. استاذو پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د پاکستانی ورسپانو اداريو ته کتنه کړې ده. مهم ټکی تر راغون کړي راځي چې په غړې واورو.
نن د پاکستان د انګريزي اردو ژبه ورسپانو خپل سرخو کې د توانای کانفرنس په حق لا خبرونه د غټو خبرونو په توګه راغستي دي. دان دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، آج، جنگ، مشرق او ایکسپریس خپل سرخو کې لیکي د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د توانای کانفرنس کې فیصله وشوه چې ټول ملک کې به یو شان لوډ شیډنګ کولای شي او ټول سرکاري دفترونه او نور مارکیټونه به ماخام 8 بجې بندولای شي. مشرق ورسپانه د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د قومي سلامتي کمیټه اجلاس په نتیجه ونه رسیدو او حکومت په خپل د ناټو سپلای په بحالۍ باندې غور کوي. آج ورسپانه سیاچین کې د پاکستان پوځیانو د پیښې په اړه خبر راغستی دی او لیکي چې سیاچین کې د واورې د کمر لاندې د ګیر شوو یو کم سلویخ پوځیانو د راوستلو لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری هندوستان ته د تګ مقصد هلته د اجمیر شریف زیارت کول وو. ادارې د صدر آصف زرداری دوره کې یو خبره په ګوته کوي او وایي چې کله هغه د هندستان په دولت لونو نو موړی د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی سره هم ملاقاتونه کړي وو. نو د دې نه داسې ښکاري چې صدر آصف علي زرداری د یو مشن تر لاندې هندستان ته تللی وو. آج ورسپانه خپل ادارې په پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین باندې لیکلی ده او وایي چې یو وخت وو چې دې منصوبه کې هندستان هم شامل وو خو په بعضي وجوهاتو یې د دې نه ډډه وکړه. حالانکه پاکستان ورته د نړیوال معیار ضمانت ورکولو ته هم تیار وو خو هندستان اونه منله او د منسوبې نه بهر شو. اداري وړاندې لیکي چې هندستان لخوا منسوبه کې زړه خوخي حقیقت کې د روس لخوا دغه منسوبه کې د مرستو او ملاتړ د اعلان روستو پیدا شو. خو بیا هم چې پاکستان هند ته د غوړ ملک درجه ورکړې ده او غواړي چې هند سره ښه تعلقات ولري نو دا هم د پاکستان او سیمې په ګټو کې ده چې هند بیا په دې منسوبه کې شامل شي او کېدای شي چې دې خبرې اعلان هندي وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان د دورې په مهال وکړي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړی چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. په وال سټریټ جرنال کې لیکوال ټام رایټ په خپل یو مقاله کې وایي د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستانی صدر دعوت قبلول د دواړو اټومي وسله لرونکو هیوادونو په رویه کې د بدلون اشاره ورکوي. بلخوا د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی د تهران د اټومي پروګرام په سر باندې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې د جمعې په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې شروع کیږي چې پکې به امریکا هم برخه اخلي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو
د ورسپانې واسټ جنرال په یو مقاله کې راغلی دی. د اتوار په ورځ له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته هندي وزیر اعظم ویلي دی هغه به هم ډیر زر د پاکستان په سرکاري سفر لاړ شي. منموهن سنگ تا زرداری بلنه ورکړې وه. د پاکستان ولسمشر د څوکۍ سنبالولو وروسته په خپل هم څلور کاله وروسته د هند دوره کړې. د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستانی ولسمشر دعوت قبلول د دوانو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په رویو کې د بدلون اشاره ورکوي. خو د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله کړکېچ ختمولو فیصله کون نقطه به د کشمیر پر سر سمجوتوي. دوانه خواوی په دې په هدي د کشمیر مسله چې د کال 1947 رهیسې را روانه ده په اسانه نشي حل کېدی، نو ځکه اوس دوانه هیوادونو په نورو مسلو خپل توجه ورکړي لکه تجارت او دارنګ د یو بل هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو نظام ښه کول دي. بلخو د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی د ایران سرکاري میډیا وایي اعلان شوی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر باندې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې د جمعې په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې شروع کیږي چې پکې به امریکا هم برخه اخلي. ښکاري داسې چې دا هیوادونه به په ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي پروګرام د کنټرول کولو لپاره وړاندیزونه ومني. دا وړاندیزونه به د ایران لپاره دا ډیر مشکل کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. غربي ډیپلوماټان وایي آیا ایران له قوم خر سره نږدې خپل د یورینیم د غني کولو پلانټ ودروي؟ دغه رنګ امریکا تمه لري چې ایران به د 40% غني شوو یورینیم پیداوار ودروي، خو ایران وایي چې دوی دغه 40% غني شوی یورینیم د امریکا لخوا د 40 کاله وړاندې جوړ کړل شوی اټومي ریاکټر لپاره جوړوي. د ایران لقوم خار سره نږدې اټومي تنصیب د نیوکلیایي توانایي پروګرام لپاره کارول کیږي. یو شمیر سنټریفیوجز جوړ په یو غر کې پټ لګول شوی دی. ایران وایي دوی دا تنصیب په دې وجه جوړ کړي چې دا رنګ د امریکا او اسرائیل لخوا د حمله څخه خپل اټومي ټیکنالوژي بچ کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوس مو د نړۍ د حال خبر وو. ټاکل شوی و چې د شام حکومت باید ملګرو ملتونو سره د سولې په منلي پلان د عمل کولو په نتیجه کې نن یعنی د نهه د ورځې پورې خپل پوزونه د خاري سیمونه بهر ته وباسي. خو ریپورټونه وایي حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور دیرش تنه وجلې دي. د شام حکومت په عین حال کې د سولې د پلان د عملي کولو په لړ کې نوي شرطونه مخې ته ایښي چې غربي هیوادونو ورسره نه دي منلي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هن باچا راکوي.
رویټرز ایجنټس په هما خار کې د اپوزیشن د فعالانو په حواله وایي چې د امنیتي ځواکونو د ګل د ورځې په بمبارو کې د ولسو ماشومانو او اتو ښځو په شمول ډیر شتنه ووژل شول. دغه راز د بشر د حقونو یوې سوریایي ډلې ایجنټس ته ویلي چې له ترکیې سره په لګیدلې پوله وسلوالو مخالفینو د سوریا د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري وژلې دي. د راپورونو پر اساس له لبنان سره په لګیدلې پوله هم د سوریا د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې د الجدید په نامه د لبناني ټلویزیون یو کیمرامین ووژل شو. رویټرز ایجنټس لیکي په سوریا کې د تشدد پیښو نه ودریدونکو لړۍ په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د سولې د پلان عملی کېدل له خطر سره مخ کړی دی. نوموړي 13 اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د سوریا ولسمشر بشر الاسد ورسره منلي چې د روانې میاشتې تر 10 نیټې به خپل پوزونه له خاري سیمو بهر ته ایستل پیل کړي چې تر دغه دوه ورځې وروسته یعنې د زیارت تر ورځې پورې به بشپړ اوربند عملی کېدو ته لار هوار شي. خورا پرونه وای یولس پشره صد د 13 توار پر ورځ ویل د وسلوال مخالفین باید لیکلی ضمانتونه ورکړي چې لږګړې بلا سخلی او وسلې به غرزوي چې ویل شوی د سوریه یا غیانو د نوموړي دغه غوښتنې نه دي منلي. د امریکا حکومت په نه حال کې په سوریه کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د اضافه لامل اندېښنه خوده او د دې هیواد په حکومت یې غکړې چې په سرحدي سیمو کې د خلکو زورول زر تر زره ودروي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند دغه سرګندونې د واشنگتن د خبري غونډې پر وړاندې په دا الفاظو وکړي:
وی سترونګلی کنډم انی اټک attack by the Syrian regime.
موږ په گاونډیو هیوادونو کې په کډوالو د سوریې حکومت هر قسمه حمله په کلکه غندو او لدغه ځایونو راغلي او نننۍ رپورټونو سخت په غوسه کړی. موږ د ترکیې له حکومت سره په ګډه د سوریې په حکومت د سمدستي اوربند لپاره غږ کوو او لدې واقعیاتو داسې معلومیږي چې د اسد حکومت له کوفینان سره کړو خپل ژمنو پوره کولو ته هیڅ لیواله نه دی. نه یوازې دا چې تشدد له منځه تللې نه دی، بلکې په تیرو ورځو کې لا ډېر شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر کیترین اشتن هم په برسلس کې خبریالانو ته وویل چې د سوریا د حکومت لخوا نوې غوښتنې مخې ته راتلل د منلو وړ کوم اقدام نه دی. خو د سوریا د پارلمان یو غړي جورج جابري په دمشق کې یو چینایي ټلویزیون سره په خبرو کې بهرني قوتونه د سوریا له اپوزیشن سره د مرستو لپاره تورن کړل او خبرداری ورکړل چې له خارونو د پوځي ځواکونو په ایستلو سره به تاوتریخوالی نور هم وده عمومي. که چېرته حکومتي ځواکونه له ځینو سیمو څخه بهر ته وځي، نو وسلوالې ډلې به ورته داخلي شي چې عام امنیت ته به خطره جوړه شي. حکومت باید د خلکو د خوندیتوب ذمهوار وي. په عین وخت کې چین چې راپورونه وایي د ولسمشر اسد پر ضد راولال شوي ولسی پاسون په ځپلو کې د دغه اقداماتو ملاتړ کړی دی. تیره ورځې د سوریا په حکومت او هم په وسلوالو مخالفینو د کوفینان د سولې په پلان د عمل کولو لپاره غږ وکړ. په ورته وخت کې روسیې هم چې د اسد حکومت ملاتړی هیواد یادیږي، مرستیال خارجه وزیر ویلي چې د سوریا د مسلې حل له بهره ورته پلبه د هیواد ناکراری نور هم سیوا کی او دا چې د سوریا د خپلواکۍ لحاظ کول باید په هر حال مقدم وګرځول شي. رویټرز جانس بیا د منځنی ختیځ په چارو کې د بوسټن یونیورسيټي د یو کارپوه ریچرډ نوټن خبر راغستې چې ویلي دی د سوریا حکومت په جوړجاړي کولو نه پوهیږي، بلکې د حکمرانانو طبي میلانی ادا دی چې یا به په واک کې وي او یا به سر ورکوي. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په سوریا کې د وینې تویدنې د ودرولو په مخه د بهرنۍ پوځي مداخلې چانس تقریبا چې صفر شوی، دغه هیواد به د کورنیو جګړو کندې ته د لوېدو په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریا امنیتي ځواکونو د تیر یو کال په موده کې شاوخوا 9000 خلک وژلي چې د سوریا حکومت بیا د دغه هیواد یاغیان د خپلو 3000 سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د سیاسي سخت دریځې تر سر لیک لاندې د لیکوال محمد رانا یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د پاکستان په کړیو کې د سخت دریځې په موضوع بحث شوې ده. مقاله وایي چې نه یوازې مذهبي سخت دریځې په دې کې ښکیل دي، بلکې اسټابلیشمنت او حکومت هم په دې کې لاس لري. زموږ همکار بوریوال کاکل د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې د مقالې په پیل کې راغلي چې په پاکستان کې اوس دا احساس زیات شوی دی چې ګواکې سخت دریځي تر ټولو په ستر ګواښ اوښتونکی ده. مقاله لیکي چې په پاکستانی ټولنه کې د زغم درلودل او د آزادو بحثونو لپاره ځای ان تر دې چې په پوهانو خلکو کې لا هم لمنځه تللی دی او اوس پارلمان هم د بنسټپالو لخوا د نیغ په نیغه خبرداري له کبله د بهرنۍ تګلارې لپاره د چوکاټ ټاکلو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې یوازې د دې مسلې احساسول کافي نه دي او دې مسلې ته یو پراخ غبرګون نه دی رامنځته شوی، کوم چې په دې مسله د پوره ځان په هولو لارې ممکن دی. مقاله پر مخ لیکي چې نه یوازې مذهبي سخت دریځي په دې کې ښکیل دي، بلکې اسټابلیشمنت او حکومت هم په دې کې لاس لري او سخت دریځي هم په دې لټه کې دي چې خپلې موخې له سیاسي لارو ترلاسه کړي. د لیکوال په لیکنه د سخت دریځي نظریې لا تر لږ تر لږه اوس په پاکستان کې په پراخه کچه پر خلکو اغیزه نه ده کړې او که یې کړې وای نو به یې د یو ولسي پاڅون بڼه خپله کړې وای. لیکوال لیکي چې د پاکستان سیاسي کلتور چې غیر جمهوري دی اساسا په ټولنه کې د سخت دریځي یو لامل دی. که څه هم د عین او قانون له مخې ټول خلک یو ډول سیاسي موقع لري، خو په حقیقت کې له دې بیل دی. ځینې ټولنیزې طبقې داسې احساسوي چې ګواکې دوی هیڅ سیاسي حق او په نظام کې برخه نه لري او دې محرومۍ ډېر خلک له تشدد کار اخیستنې ته اړ کړي دي او داسې سیاسي کلتور په محرومو خلکو کې د سخت دریځۍ سبب جوړیږي. مقاله لیکي چې بلوچستان په خاصه توګه او تر څه حده قبایلي سیمې د دې دوی بیلګې دي او ډېرو لاملونو د شخړو او اختلاف یو سیاسي کلتور رامنځته کړی دی. خلق په پراخه توګه پر سیاسي مشرانو او ادارو باور نه لري او د سخت دریځي پر لور یو غشتنه هم د ډېری پاملرنې سبب وي او داسې حالات د سخت دریځي د پراخېدو لپاره ډېر زمينه برابروي. د مقالې په لیکنه محکومیت، د انصاف کمی، سیاسي او اقتصادي نابرابري د سخت دریځي او اورپکیتوب لوی لاملونه دي او سیاسي ګوندونه ستر ژمنې کوي خو چې کله رای ورکړل سي او دوی بریالي سي نو بیا خپل کړي ژمنې هېر کړي.
بوریوال کاکل درته د ډان ورځپاڼې د مقالې مهمه برخه وړاندې کړلې. او اوس ورځو یو ریپورت ته په لاهور کې د توانایي د بحران په اړه غونډه شوې چې پکې د بجلی د پیداوار او بچت لپاره د مارکیټونو وختي بندولو او هفته کې د 15 ورځو کار کولو وړاندیزونه مخې ته راغلي دي. د فیصلو سره به د بجلی په بحران څه اثر وشي او ولس دې ته په کوم نظر ګوري؟ د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل مو په تفصیل خبروي.
لاور کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د توانایي د بحران په اړه یو غونډه شو چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د آزاد کشمیر وزیر اعظم ګډون لرلو. د دې دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په خپل خطاب کې د بجلی د کموخ ټوله ذمہواری په تیر حکومت واچوله او زیاته کړه،
زموږ حکومت پاکستان اولس ته د توانایي تحفظ ورکول د پاره پوخ عزم لري او دغه وجره چې موجوده حکومت درې نیم زره میگا واټ بجلی په نیشنل گریډ کې شامل کړی ده. دی غونډه کې موږ پریکړه وکړه چې ټول دکانونه به د خالی ورځ نه علاوه ماخام 8 بجې بندول شي. د غرنګ با اونې کې 15 ورځې سرکاري دفترونو کې کار کیږي او د حاضرې وخت با یو غنټه وړاندې کولې شي. د بجلی دغلا مخنیوي به کوو او قرضونه ختمول د پاره به هم اقدامات کیږي. د بجلی کمی پوره کول د پاره ز ذاتی مت سانګو ته پکړه کویم چې مخکې راشي.
اونې کې د دوه ورځې چټې پالیسی با د اولس په ژوند سه اغیز وګرځوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن عبدالرزاق وی
چې د خالی پروس چټی شي نو دی ودی چې می پروس وختي دی ځکه کله د بوزي خالی وم چټی شي بیا مې اتوارم چټی شي بیا ودی د ګل پر لیک پر ارسي نو دا خو درې ورځې مکمل چټی حساب راغی نو کارونه اسیم نه چې لړ شو دفتر او صاحب نشتا چې سیبی نو بابو نشتا لوی مسلې پیدا کړی دی داس مسلې دی کله سره کله سره.
بل طرف ته د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی نائب صدر او د پاکستان چیمبر اف کامرس د ایگزیکټیو کمیټې غړی محمد اسحاق وای چې د خیبر پختونخوا کاروبارونه که یو طرف ته تر هغره زپلی دی نو بل طرف ته دی صوبه کې دومره ګیس او بجلی پیدا کیږي چې زمونږ د ضرورت نه زیاته وي. نو انصاف دا دی چې دی صوبه کې د لوډ شیډنګ اونکړی شي. د زیاته وی
صوبه خیبر پختونخوا د ټن تقریبا 40 ارب یونٹ پیدا کی زمونگا خپل کھپت پر گرمے کی جی کم پیک ورتا ہوئی وہ ارب یونٹ دے نمون سر دا چی دے دا میرا نے مور سلوک دی بند کرے سی تدے تا سو بل کانٹیکس کی جی دا ہو رہی نو دلتے انڈسٹری دی بربادول غاڑی ور سر کاروبار او دا پاکستان دی غاڑی جی دا باہرنی مارکیٹوں دا یو منڈے جوڑے سی او نور ملکوں نے دی انڈسٹریلائزیشن طرف تلاڑی نو زہ ہو دیتا بل ورتے ما جی دا معاشی دہشت گردی دا دے ملک سر نو ریس مشتے دی
بجلی دا بحران دا حل دا پارا پاکستان لا کم ایک مات اغستل پکار دی. پدے حقلا د اقتصادی او معاشی چارو کار پو ڈاکٹر میراج الحق وائی
زمون سر درے اپشن دی یو خو کویلا باندې بل زمون سر سولر انرجی دا او دریم چې زمون سر مغه ہائیڈل دی پدی دیوانو کې دا په خل سره ہائیڈل طرف تک مونږ زو نو راغی طرف یو کیپیسټی دی سیواړه خاص کر پکې پی کې کې گلگت بلتستان کې او داشان په چترال کې چې واټر فال د وجنا په ډیر کم لګت سره په لګ خرچ سره او په ډیر لګ وخت کې مونږه
د د په وینا حکومت ل پکار ده چې اولس کې د بجلی د بچت د پاره هم شعور پیدا کړي او د لړکی میډیا اهم کردار تر سره کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو کراچۍ ته. پاکستان کې د تیلو او ګیسو په نرخونو کې د زیاتوالي او کراچۍ ښار کې د خوډه پر مهال د گاډو د سوځولو پر ضد د کراچۍ ترانسپورټرانو د گاډو نه چلولو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ کراچۍ ښار کې شخصي سکولونه هم د دغې ناامنۍ او د ترانسپورټرانو د هرتال د وجې نن لپاره خپل سکولونه یې بند کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
کراچۍ د ترانسپورټرانو اتحادیې د مرستیال مشر محمود شاه افریدی په وینا کاربندیز د تیلو او ګیسو په نرخونو کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي زیاتوالي او کراچۍ ښار کې د خوډپ په مهال د سوځول شوو ګاډو مالکانو ته د حکومت لخوا د معاوضې نه ورکولو په ضد کړی دی.
حکومت دا شینه کمایي نه عموما د خپل احتجاج ریکارډ کولو لپاره نن دا هټال کړی دی. پبلک ٹرانسپورٹ چکم مولا پا کراچی شہر کے چلی گی عام بھی گروس ٹرانسپورٹ ہم بھی مہم آیات اعلان کرے دے و اندرون سن تا چیئر کنڈیشن اور نان ایئر کنڈیشن بسونا چلی گی ہم بھی مہم آیات کرے دا ٹول گاڑی وہ لاڑ دیزن ویرے دے ہرتال لے وکا دے باوجود حکومت مولا مسلو بانے غور ہونے کرو انشاءاللہ تعالی مو بیا مدارہ مدد پر ہرتال کو نن اس فی الحال دے ویرے دے ہرتال دے چروکو موسرا وہ سفرے دی حکومت یو نمائندے مدام سره خبرې اون کړلې په دې تاسو د اټکل وری کو سم مسله دا سم مسله نه ده
د ترانسپورټرانو د کاربندیز تر اعلان وروسته د کراچۍ د شخصي سکولونو اتحادیې هم رخصتي اعلان کړې ده چې لوجه یې ټول خار کې نن شخصي سکولونه بندي د دې ترڅنګ د گاډو د نشټوالي لامل د خار په سرکاري سکولونو کې تر سره کېدونکې نننۍ پرچی هم ځنډول شوې دي عوامي نېشنل ګوند د ترانسپورټرانو د کاربندیز حمایت کړې ده د یت شوی ګوند د سین صوبې مشر سنیټر شاهی سید د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ترانسپورټرانو غوښتنې دي اومني او د دوی مسلې دي حل کړي د یت شوی کاربندیز لوجې خار کې د نننه سورلې وړونکو بسونه منی بسونه او کوچونه په مکمله توګه بندي حسین حکومت خاریان دفترونو او د کار ځایونو ته درسولو په مخه میټرو بسونه چلول شروع کړي دي خو خاریان وای دغه بسونه هم د خاریانو د پاره نه کافي دي د بس په سټاپ ولاړ یو سپینګری وای
گلاب جان زخه غلط منیپور لزم تر ارته نو بس مونږه اوس منیپور لزو غو د رشکی ولن 200 روپیه غوړي گاڑی نشته گاڑی بالکل بند گاڑی کې 215 روپیا خلی نو سر دا پروت چې 200 غوړ او 15 روپیا غوړ سره فرق یې سره کا گاڑی واخو په 15 روپیا به تل او کا گاڑی نشته 200 روپیا دا غوړي ته به چسکا الته مونږ په پټی کې شوی
د بسونو او کوچونو چلوونکي وای د دې کاربندیز څخه هغوی په خپل هم متاثر دي خو دوی مجبور دي چې په دې توګه حکومت له خپل ستونزو څخه خبر کړي
زبانم فدا ده نن هرتال مونږ کړ دی رور او زمونږ د ګاډو سوزولو دا ضروره ګاډي را لوسوځي دغه موزه نشته ډریولان را لوجنی دغه دغه نشته تپوس نشته رور د ګاډي دغه دی وجه سوزي چې د دوه خپل کزان کې لګل تو دو میوشي زمونږ ګاډي په ګرته اوس وزیر را سوک تپوس ولا نشته مونږ تنگ رالو مونږ خپل ګاډي ودرول مون خدا او چې سو پر زمو الله دې وته لس رزي دا گاډي ولاړي څه پایده ته نه کوي نو خود استړي کړو نو دیل کې بس کوي چې ټوله رزي گاډي چلې ما خام نه لسل روپے نه پاتې کی او کالات زره خراب شي رو گاډي دم لاړو خپل ځان دی لړ ډیر نقصان ده خو مجبور سو ډیر غټه سر را منه پرې وته یو سوچو کړي یو سړي کور چوله بند شو دا سوچو کا سم چولې بند شو
هل تبیا د خیبر پختونخوا صوبې ترانسپورټرانو هم د ګیسو او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد نن ورځ د احتجاج په توګه د گاډو نه چلولو اعلان کړی دی چې لوجه یې د دغې صوبې د مرکز پېښور په شمول یو شمېر نورو ښارونو کې گاډۍ د معمول څخه کم سړکونو ته راوتلې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
دا مشال رادیو ده
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د افغانستان په خوست ولایت کې د لری پروتو سیمو ځنې سکولونه د استادانو د نشټون لوجې باندې بلخوا په خارونو او ورسره نږدې سیمو کې استادانو ته نوکرۍ نه ملاويږي دا دواړه مسلې چې په خپل منځ کې حل لري ولې نشي حل کېدلی له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې مخابره وو
په تیرو لسو کلونو کې په خوست کې هم د تعلیم په برخه کې ډیر کار وشو یو لس کل وړاندې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمیره له 30,000 کمه وه خو اوس دا شمیره له 1,20,000 هم زیاته شوې د ښوونځیو لپاره په لسګونو نوې ودانۍ جوړې شوې او د ښوونکو شمیره هم زیاته شوه په تیرو څو کلونو کې له خوست پوهنتون او د ښوونکو د روزنې له انسټیټیوټ څخه په سلګونو ښوونکي فارغ شول خو اوس هم د خوست په لرې پرتو سیمو کې ډیری ښوونځي مسلکي ښوونکي نه لري او یو څو ښوونځي د ښوونکو د نشټوالي له امله تړلي دي نوي فارغ شوي ښوونکي وایي چې په ښار او ښار ته په نږدې ښوونځیو کې ډیری استادان یا ښوونکي د لرې پرتو سیمو دي چې دلته یې دندې ترلاسه کړي او د دوی ځایونه یې ډک کړي خو په سیمو کې ښوونځي او زده کوونکي بیا ښوونکي نه لري له خوست پوهنتون فارغ عبدالسلام وایي چې دوه کاله کېږي چې په ښار کې د ښوونکي په دنده پسې ګرځي چې نشي پیدا کولی خو په لرې پرتو سیمو کې معاش د تګ راتګ کرایه او د شپې پاتې کېدو لپاره هم نه بس کېږي
زمانم عبدالسلام د مرکز اوسیدونکی یم دوا کوله کې زه پرې شوی یم زیر کوشش کړی دی چې زه باید معلم شم خو متاسفانه د یاترا په نه خلک راغلي دي چې دوی په مرکز کې وظیفه پیدا کړي دي موږ د وظیفې ضد پرځای نه وو اوس په الحال رئیس صاحب یا نور ارګانیم سره وعده کړی دی چې انشاءالله نه به کوشش وکړي چې تاسو تازه پیدا کړي خو صبر متاسفانه پیدا شوی نه امید غاس به وظیفه ګرځي
د نه د شاکوټ ولسوالۍ دی یو ښوونځي سر ښوونکی محمد عظیم وایي چې په سیمه کې امنیت هم ښه دی او په ولسوالۍ کې تکړه ښوونکي هم شته خو بیا هم دا ښوونکي د ښار ښوونځیو کې زده کړې ورکوي
د نه د شاکوټ مکتبینا ډېر معلمین خلک دی پوی پوی خلک په مرکز کې وظیفه کې نظر شکوټ ول سولای خلک دی آینه هغه باید ولر بدل کې مکاتب ته او دوست ته وندار سوالای چې ولته معلم نشته معلم مکتب سکوت سره دغه مقومه شې معلمین نشته
د ټولنیزو چارو کار په امیر شاکرګر وای شي دا به پرتلون کې د تعلیم فند ول ډېر بد اغیز وکړي ځکه د لری پرتو سیم زده کوونکو په بعد د علم له نعمت څخه به برخه پاتشي
دا وقب دادی چې کلیبه بالکل به سواله پاتشي او په خار به هجوم وي
په خار کې باز څوک چې کار لري دا به بیکار شي او کلی بتول به سواله پاتې وي لري پرتی سیم بتول به سواله پاتې شي او دا بس طرف اجاره منځ ته کیږي د معرفت متوازن انډول په نظر کې ورنی ولې شي یو خو به معرفت موجودي ولا خو به سوادان له خطر موجود شي او په ټولنه کې ستر مشکل جوړوي ولا دا مسله د طالبان له خوا په امنیت پورې اړه لري ځکه اوس چې فکر کوم
خود خوځ د په هن ریاست مرستيال کمل خان حنیفي وایي چې لدی ورسته کا کوم خون کوي دوی ته مراجعه کوي نو د اړوند ولسوالۍ خوندې ته به معرفي کوي
موږ کوم دوی وسرونه شرمو یې غنه موږ امتحان وکړ کله چې سپتنوم کې د هر ولسوالۍ چې وي موږ 45 57 موږ ورسته یې نو امتحان ونو خو سلو زمون کې موږ تیری تو سنا چې کله کامیاب شوي خپل ولسوالۍ کې وځ پایلار کوي مقصد دا چې نه کې ځای ولسوالۍ مرکز کوی مرکز پر ده ولسوالۍ ولسوالۍ پر ده یو دا هم مخه مقرر ویدی مونږ سابقات تقرر درته کړی دا سم کانر چې مثلا ضرورت یې بدل شي غته کنه وی مرکز مکاتب ته خپل مدیر موافقه وځري کی پینات مونږ کړی دی کنه ګټه به دوی مقصد هر څوک باید خپل ځکه خپل اطمینان سره وظیفه اجرا کی یو دا چې اقتصادي مخنیوي ته اون بیان وی کرینه به خلاص وی خپل ځکه وظیفه اجرا کوي بل ته چې خپل منطقې ته خدمت
د خوست د پهن ریاست د چرواکو په خبره چې دا محل په خوست کې 255 خوندې دي چې له 4000 زیات خوونکو له خوانګ دی 1,200 زګونکو ته پکې تعلیم ورکول کیږي چې نګ دې څلويخ زری انجونې دي نقيب الامت نوال مشال رادیو خوست
د ننګرهار ولایتي شورا ځنې غړي وایي د ولسی مشکلاتو د حل لپاره ورته د ننګرهار د والی سره د ملاقات وخت نه ورکول کیږي دوی وایي چې والی د مشکلاتو د حلولو پر ځای نور شخصي کارونو کې بوخت دي بلخوا د والی ویان د تورونه ردوی په دې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دا تفصيل را لېګلې
د ننګرهار د ولایتي شورا زنیغړي د دغه ولایت والی ګلاغا شیرزه په دې تور نه وی چې د خلکو د ستونزو د هوارولو په ځای په خپل ذوقي او شخصي کارونو مصروف دي د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري وایي چې د ډېری مهمه مسلې لپاره هم څوک په دې نشټوانی دي چې لوالی ګلاغا شیرزي سره وویني
خلک راضي غواړي چې خپل ستونزې حل کاندي کله کله ضرورت پیدا کوي چې باید والی صاحب سره وګوري دا چې موږ نشو کړی دغه ناشته برابر کړو یا والی صاحب موږ لار زخ نه راکې یا مثال اکثر وخت موږ نشو کړی چې هغه سره وګورو نو موږ هم تر پوزې ورسو چې خدای دا څه حالت دی یا کاشکې موږ وکیلان نه وای او کاشکې دا والی نه وای کاشکې دا یو څوک وای چې په ولایت کې ناس وای منظم پلان د مخې نه چې چاله وخت ورکول باید پلان موجود وای چې ولستون سره قتل کړي دي وکیلانو سره قتل کړي دي هغه ستونزې اوریدل کړي او باندې عمل کړي
انګیزه شینواری زیاتوي زورواکي او سوداګر به دا امتیاز لري چې هر وخت یې زړه وغوړي والی سره کته شي
په دې کې شک نشته لري چې هغه ملي تجاران او زینزمنګ وکیلان چې د خدای په فضل باندې سرمایه‌داران دي دوی کولای شي چې هر لحظه د والی سره وګوري دا چې دوی ولی امتیاز لري ولی د ولایت تدیر قدرمن او محترم دي دوی تدیر درناوي کوي دوی ته هر وخت ولی زادانه وخت ورکول کوي مثلا هغه وکیل چې د ملي ګټو لپاره کار کوي هغه په نسبت باندې بي پروايي کوي او هغه وکیلان چې سرمایه‌دار دي هغه نازول کوي
حسمو وکړه چې په دې حق له د ننګرهار والی جواب وایي او د هغه د نموندلو په صورت کې د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي
ولایت مقام په تصمیم نیون کو جلسو کې د ولایتي شورا وکیل صاحبان را بلل دي او دوی هم پکې برخه اخیستي ده دوی خپل پیشنهادات او نظریات هم ورکړي دي همدارنګه د ولی صاحب لارښوونه د دفتر ساته ده چې هر وخت وکیل صاحبان د ملاقات وختونه وکي ملاقات باید ورته تنظیم شي سوداګر هم د دې ټولنې یو طبقه ده دا مغره ده او دا ناسمه ده چې یوازې یوې کټګوري خلکو سره د کاتو ملاقاتونه کیږي د نور سره
په ننګرهار کې یو شمیر قومي مشران هم دا کایت لری چې د ننګرهار والی خپل وخت په شایي مانې کې تیروي او د ولایت چاري خپل مرستيال ته د محدود صلاحيت سره ورسپارلې دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او اوس ورځو سوات ته سوات کې د لوبو دوه میاشتنۍ مقابلې د سوات سپورتس ګالا په نوم شروع شوې چې پکې به د سوات په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر مقابلې کیږي سوات کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د مقابلو د پرانستې دستوري ته ورغلی او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
سوات تاثیر کابل د ډهره لوبو میدان کې سوات سپورتس ګالا یعنی د سوات لوبو میله شروع شوې ده دغه میله چې د پاکستان فوز د سوري لاندې به دوه میاشتې دوام لري په لومړنۍ ورځ د کشتو مقابلې د منډو او د فوټبال لوبې وشوې د پرانستې په موقع یو خوندوره دستوره هم وشوه چې پکې لوبغاړو او تماشاکوونکو ګډون وکړو دغه لوبې چې پکې به کرکټ فوټبال منډې د کشتو مقابلې او نورې هلې ځلې کیږي د دغه لوبو په اړه د پاکستان فوز بریګیډیر طارق خبریالانو ته وویل
د سپورتس ګالا کا مقصد تمام ملک کو اور بیرون ملک بھی یہ پیغام دینا ہے
د لوبو میله مقصد ټول مکتب دا پیغام ورکول دي سواد چې د امن دروا او د دې ولس ډیر مینوال دي او په امن مینو سمو د وړاندې ترهګرو دا سیمه به امن کړي وا اوس جون معمول ته راغله ده امن ټینګ ده دغه لوبغاړي اوس دا پیغام ورکوي چې سیمه کې امن ده او اوس ټول ته مونږ بلنه ورکو چې راشي او د سواد خایسته درو څخه خوندونه واخلي
اس کی جو دیده ده اور جو اس کی خوبصورت وادی ہے اس سے لطف اندوز ہوں
پړومبنه ورځ د سواد پسند کې د کشتو زغل مقابله وشوه چې لوبغاړي ورته ډیر خوشاله دا کې یو تن مشال ریډیو ته ویل
سماجی محمد شیر علی خان نوم دی سلور کال می دا کشتی نه چلولې مارات ته تلم اوس را لمن د مقابله نوم و مې ورې چې مقابله دا غیر پار زره وته ما دریم نمبر پوزیشن مو واغستو ډیر ښه او صحیح پوزیشن مو واغستو دغه چې سلور کال می نه چلولې او دا را امن نه پاره خپل پیغام دی
د چکتری څخه راغله یو لوبغاړی چې دغه لوبو تماشو ته راغله وای چې لوبې زمونږ د سیمې زلمو لپاره ډېری ګټورې دي
زما نوم جمیل احمد دی در چک دری اوسیدونکی یم او پاکستان کلر یم زما خو دا خیال دی چې داسې پروګرامونه دلته په مخه باندې منعقد کیږي ولې چې دا وسنی کم نوجوانان دي دوی دپاره دا ګیمونه چې کله دوی ګیمونه کوي د دوی ذهنونه به چې کم دی فرش او کله چې دی او انسان ذهن فرش دی او ذهن تندرستی نو هغه به دې طرف ته ابدي نشو ته دې طرفونو ته به نه ځي دا غې نه زمونږ دا ګیم چې کم دی نو دا د نوجوانانو دپاره ډیر یو زبردست پروګرام دی
د لوبو تابع کوونکو وینا دا چې د لوبو څخه به که یو طرف ته سیمه کې د امن پیغام نړۍ ته لاړ شي او سیلګرۍ صنعت ته به وده ورکړي نو بلخوا به ښه لوبغاړي هم پکې راښکاره شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او هم دې سره درنا خپل کوربا منور شاه اجازت غواړي تاسو ک په نننۍ خبرونو کې تر دې دمه چې مو واورېدلې په دغه اړه باندې کوم وړاندیزونه لري یا کوم نظرونه لري کوم پیغامونه موږ سره شریکول غواړي نو مشال ریډیو د پیغام ثبت کولو لپاره یو شمیره لري چې زه تاسو ته وایم 00202211211 تاسو په دې باندې ټلیفون کولای شئ خپل پیغامونه ریکارډ کولای شئ خپل قربان نو شاته اجازه ورکړئ د مشال ریډیو